افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په بل پښتو خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر ویل ګوند نامه زندان څخه قطر ته انتقال شوی پنځه پخواني طالب چارواکي تر څارنې لاندې دي. دغه راز د ناتو سرمنشي وایي چې دا تړون د مهال په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت پر پلان کار کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او ازادي او اوریدونکي. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د بریتانیا پولیسو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د مهاجر قومي غورزنګ مشر الطاف حسین په لندن کې د هغه پر کور باندې له چاپې وروسته ونیو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات پلان لري چې مرکزي اروپا ته د زیات شمېر عسکرو او وسایطو په استولو سره په سیمه کې خپل پوځي حضور زیات کړي. خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سرچې کې د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې له غوښونو سره سره خپل نوي ماموریت خپل کېدو ته چمتو دي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له ګوانتانامو زندان نه د امریکایي عسكر په بدل کې خوشی شوی 15 طالب مشان په قطر کې تر سارنې لاندې دي او د ملي امنیت عمومي ریاست د وطنو ترجستانو د نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن وایي چې په افغانستان کې له ګواښونو سره سره د خپل نوي ماموریت پلي کېدو ته چمتو دي. ښاغلی راسموسن نن په بروکسل کې خبرلانو ته وویل چې له دې وروسته به ناتو ځواکونه افغان ځواکونو ته د روزنې، همکارۍ او مشورې ورکولو دنده ولري.
موږ په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت پای ته رسیدو پورې څو میاشتې لرو. په عین حال کې موږ د نوي ماموریت لپاره هم پلان نهایي کړی دی چې په هغه که در راتلونکي کال څخه د افغان ځواکونو روزنه، همکاري او مشوره شامل ده. موږ دغه پلان هغه وخت عملی کولای شو چې یو قانوني چوکاټ ولرو.
د ناتو د 28 غړیو هیوادونو او د ایساف د همکارو 60 هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې روانه ده. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې له ګوانتانامو زندان نه د یو امریکایي عسكر په بدل کې خوشی شوی 15 طالب مشران په قطر کې تر سارنې لاندې دي. د امریکا سفیر جیمز کنینګهام نن په کابل کې خبرلانو ته وویل د دې لپاره چې خوشی شوی طالب مشران د متحده ایالاتو ملي امنیت لپاره ګواښ جوړ نه کړي، له قطر دولت څخه ضمانت اخیستی. نوموړي وویل چې دغه طالب مشرانو یوازې د یو امریکایي عسكر په بدل کې قطر ته انتقال شوي، نه د سولې د خبرو یا کوم بل هدف لپاره. بریدمن باو بریډال چې 15 کاله له طالبانو سره بندي و، د شنبه په ورځ د یوې معاملې پر اساس له ګوانتانامو زندان څخه د 15 تنو پولو طالب مشرانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شو. د ملي امنیت عمومي ریاست د وطنو ترورستانو د نیولو خبر ورکوي چې غوښتل یې په کابل ښار کې ترورستي بریدونه ترسره کړي. د دې ادارې لخوا نن په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړنۍ څېړنو کې ویلي چې د پاکستان په میرانشاه کې له ترورستي زده کړو وروسته کابل ته استول شوی. د ملي امنیت اداره وایي چې نیول شویو کسانو غوښتل چې د انتخاباتو په ورځ ترورستي بریدونه ترسره کړي. او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په سلورمه علنی غونډه کې د جنوب لویدیز زون د ولایتي شوراګانو په اړه ثبت شوي شکایتونه وسیړل. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی وویل چې په دې غونډه کې د بادغیس، هرات، نیمروز، هلمند او فراه ولایتونو 268 شکایتونه په علنی ډول وسیړل شوي. دا د افغانستان خبرونه. بهرنی خبرونه له جناقه الکوزي څخه اورئ.
د بریتانیا پولیسو د پاکستان د یو سیاسي ګوند مشر په لندن کې د پیسو سپینولو په تور نیولی دی. مشال راډیو وایي په کراچۍ ښار کې د مهاجر قومي غورځنګ مشر الطاف حسین د هغه په کور باندې له چاپې وهلو وروسته په لندن کې ونیول شو. حسین له 1990 لسیز راهیسې په لندن کې په تبعید کې ژوند کوي. د مهاجر قومي غورځنګ ملاتړو په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې مظاهرې کړي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې دوی مشر ته د نوی پاسپورټ ورکړي تر څو هغه وکړی شي وطن ته راستون شي. الطاف حسین په بریتانیا کې د استوګنې په جریان کې د دې هیواد تابعیت هم ترلاسه کړی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو کوچنی بس په سړک کې په یو ښخ شوي ماینو خود لږ تر لږه اووه کسان پکې مړه او درې نور ټپیان شوي دي. دا کوچنی بس پاړشینار ته نږدې په یو قبایلي سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي روان و چې پر ماین ور برابر شو. سیمه ییز چارواکی مقصود حسن د بس چاودنه تاییدوي او وایي دا یو فرقه ای حمله وه. د پاړشینار یو اوسیدونکی علي توري وایي د پیښې قربانیان ټول سنیان دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي متحده ایالات پلان لري چې مرکزی اروپا ته د زیات شمېر عسکرو او وسایطو په استولو سره په سیمه کې خپل پوځي حضور زیات کړي. جمهور رئیس اوباما نن په وارسا کې د پولنډ له جمهور رئیس برونیسلا کوموروسکي سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. د زیاته کړه له کانګرس نه غواړي چې د دې هلو ځلو د ملاتړ په مقصد دي یو میلیارد ډالر تصویب کړي. واشنگټن دا اقدام په اوکراین کې د روسیې د ګواښونکو حرکتونو له امله کوي. د پولنډ جمهور رئیس کوموروسکي د جمهور رئیس اوباما دا پلان د روسیې د اعمالو لپاره د ده په وینا یو ښه ځواب وباله. د امریکا جمهور رئیس دغه راز په روسیې غږ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې په بلتون غوښتونکو کې له خپل نفوذ نه باید کار واخلي او هغوی جګړو ختمولو ته اړ کړي. جمهور رئیس اوباما وویل که چیرې روسیه نړیوال قوانین مراعات کړي ناټو به له مسکو سره همکاري وکړي. د پنځو تنو خوشه شوو طالب بندیانو په اړه ښاغلي اوباما وویل د امریکایي پوځي بووی برګدال او طالب بندیانو په اړه یې له کانګرس سره مشوره کړې. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه که چیرې خوشه شوي طالبان امریکا ته یو ځل بیا ګواښ مخامخ کړي متحده ایالات د نیولو توان لري. د امریکا جمهور رئیس نن اروپا ته د یو څلور ورځني سفر په لومړي قدم کې پولنډ ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتو د قرقزستان ماناس هوایي اډه د اجارې د نیټې له پوره کېدو څخه یوه میاشت مخکې په رسمي ډول وتړله. قرقیزي چارواکو ته په سمبولیک ډول د اډې د تاسیساتو د سپارلو په مراسمو کې د امریکایي ځواکونو قمندان جان میلرد وویل په تیرو دولسو کلونو کې له ماناس هوایي اډې څخه شاوخوا 5.5 میلیونه عسکر د خدمت په مقصد تیر شوي دي. په قرقزستان کې د امریکا سفیر پاملا سپراتلین نن وویل له ماناس هوایي اډې څخه به د متحده ایالاتو وروستي پوځي پرسونل په روانې اونۍ کې وځي. د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د عملیاتو د ملاتړ په مقصد د 2001 کال دسمبر میاشتې راهیسې له ماناس هوایي اډې څخه کار اخیسته. په دې اړه کې د امریکایي ځواکونو حضور د قرقزستان ګاونډی هیواد چین او د غراز روسیه تحریک کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو سره د ماناس هوایي اډې د اجارې تړون د روان کال جولای میاشتې په 11 نیټه پای ته رسیږي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د دمشق په مرکزي برخه کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې نن خپله رایه واچوله. د اسد او د هغه د میرمنې اسما تصویرونه د سوریې د دولتي تلویزیون له لارې خپاره شول. د رژیم مخالفانو د نن ورځې په انتخاباتو چې تمه د اسد به پکې قاطع اکثریت وګټي انتقادونه کړي. دوه ناپیژندل شوي کاندیدان ماهر الحجاد او حسن النوري د بشار الاسد په مقابل کې انتخاباتو ته درېدلي. په تیوري کې به دا په تیرو 5 کلونو کې په سوریه کې لومړني انتخابات وي چې له یو کاندید څخه زیاتو پکې ګډون کړی. دا انتخابات د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې سیمو کې نه ترسره کیږي او یوازې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې خلک رای ورکوي. د سوریې د رژیم د متحدو هیوادونو ایران شمالي کوریا او روسي څارونکي د انتخاباتو څار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې انتخابات د ډیموکراسۍ مړینه بللې ده. او وروسته خبر دا چې د هند کلو د چارو نوی ټاکل شوی وزیر ګوپیناتھ مونډی په نوې ډیلی کې د موټر د ټکر په پیښه کې مړ شو. 64 کلن مونډی هوایي ډګر ته روان و چې د سپرلۍ موټر یې له بل موټر سره ولګېد. نوموړي وروسته په روغتون کې سا ورکړه. مونډی د هندوانو د ملتپال بهارتیه جنتا ګوند تر ټولو قدرتمند مشر و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو مربوطو ښارونو د هوا د حالاتو نه مخکې اقتصادی خبرونه ورپسې اوري. او اوس به ما همکار نوري خبرونه وخته بوزي.
جنه خالکو زیل تاسونه مننه. د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو راپور خپرېدو ته چمتو نه دی. په څو شېبې وروسته به د افغانستان د ښارونو د هوا له حالاته مو خبر کړو. خو هغه څه چې په دې خبرونه کې مو راغون کړي دادي د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د سازمان د راتلونکي ماموریت په اړه ډاډ ورکړ او ویل چې ناتو به په دې هیواد کې شوي پرمختګونه وساتي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته انتقال شوي 5 پخواني طالب چارواکي تر څارنې لاندې دي.
Members of the Taliban transferred to Doha are under supervision.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي د وزني بندي امریکایي عسکر د خوشې کېدو په بدل کې د طالب مشرانو خوشې کېدل به د سولې د پروسې د ګړندي کېدو لپاره دومره مؤثر نه وي.
امریکانو د افغانستان نه وځي باید د افغانستان دننه د افغاني طرح پر سر باندې کار وشي.
د هلمند امنیتي چارواکي د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي او د کونړي او شمیر اوسیدونکو بیا په دغو انتخاباتو کې د خلکو په پراخ ګډون ټینګار کوي.
داسې سړی تارای ورکي چې هغه د دې ملک او د دې خاورې زخمي زګونه باندې پټای واړی.
ازادي او اوریدونکو او جون په شیبو کې 2:19 پروګرامونه د خبرونې په دوهم نیمه کې اوریدل شي. د ناتو سرمنشي وایي دا تړون دا مهال په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت پر پلان کار کوي. اندرس فوګ راسموسن نن په بروسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې خبرلانو ته وویل په افغانستان کې به شوي پرمختګونه وساتي او پر همدې اساس به د افغان ځواکونو روزنیز ماموریت مخته یوسي. تمه ده چې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې افغان پلاوی د خپل هیواد روان وضعیت او د ولسمشرۍ دوهم دور انتخاباتو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو په اړه هم یو لړ څرګندونې وکړي. رضوان مراد د ناتو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو نور تفصیل وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي وایي د هیلمند چې د روان میلادي کال وروسته به دا تړون په افغانستان کې خپل نوی ماموریت پیل کړي. اندرس فوګ راسموسن نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې له پیلېدو د مخه ویل دا تړون د افغانستان په اړه د خپل راتلونکي ماموریت د پلان په بشپړولو کار کوي.
وی آر جاست مانث اوی فرام کمپلیټینګ اور لانګیسټ کمبات مشن ان افغانستان.
دوی څو میاشتې وروسته به موږ په افغانستان کې خپل تر ټولو اوږد محاربوي ماموریت پای ته ورسو. په همدې حال کې موږ د افغان ځواکونو د روزنې، سلام مشورو او له هغوی څخه د ملاتړ په اړه د خپل نوي ماموریت د پلان په بشپړولو کار کوو. موږ دا ماموریت یوازې په هغه صورت کې پیلولی شو چې قانوني چوکاټ ورته ولرو. د چیلنجونو سره سره زیات باوري يم چې موږ دا ماموریت پیلولی شو او هغه پرمختګونه نور هم پراخولی شو چې په افغانستان کې مو کړی دي. ناتو غواړي په افغانستان کې د خپل روزنیز ماموریت له پیل د مخه له افغانستان سره امنیتي تړون ولري. خو د دې تړون سرمنشي تر دې وړاندې په ډاګه کړی چې دا تړون هغه مهال کېدای شي چې افغانستان او امریکا په خپلو کې امنیتي تړون لاسلیک کړي. د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک د افغانستان راتلونکي ولسمشر ته پاتې دی. د ناتو دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر بسم الله محمدي هم برخه اخلي او تمه ده چې د ناتو غړو هیوادونو ته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور د امنیتي تدابیرو او د خپل هیواد روانو حالاتو په اړه معلومات ورکړي. بلور ته په ناتو کې د امریکا سفیر وایي له ګوانتنامو زندانه د 15 طالب قومندانانو خوشی کول په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره لومړی ګام دی. ډګلاس لیوټ پرون په بروکسل کې په خپل څرګندونو کې ویل چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره باید له سیاسي لارو چارو کار واخیستل شي. خغلی لیوټ ویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې به هم پیل شي. د پتیرو څو کلونو کې د سولې لپاره هڅې پیکاو بللې. په ناتو کې د امریکا سفیر د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د شنبه پورې د امریکایي سرتیری باو بریګډال په بدل کې د ګوانتنامو زندان 15 مهم طالب قومندانان خوش شول. خو ښکاري چې د افغانستان حکومت له دې کبله په غوسه دی چې د دې تبادلې په اړه ورته معلومات نه ورکړل شوي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې د امریکا سفیر ویل ګوانتنامو زندان څخه خطر ته انتقال شوی 15 پخوانی طالب چارواکي تر څارنې لاندې دي. جیمز اکننګ هم نن په کابل کې خبرلانته وویل چې د دې طالب مشرانو پر فعالیتونو ځکه محدودیتونه لګول شوي چې امریکا ته ګواښ رامنځته نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د امریکا دا کار د نړیوالو حقوقو له موازینو سره مخالفت کې دی او باید دغه 15 کسان کاملا آزاد شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپورټ کې.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي دغه 15 پخوانی طالب چارواکي یوازې د دوی د یو عسكر د ازادي دوه په مقابل کې قطر ته سپارل شوی، نه د سولې د خبرو یا کوم بل هدف لپاره. د امریکا سفیر جیمز کننګ هم وایي دوی د قطر له چارواکو څخه داسې ژمنه اخیسته چې ورسپارل شوی طالبان باید پر راتلونکو کې امریکا ته ګواښ پېښ نه کړي. کننګ هم د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې قطر ته سپارل شوی 15 طالبان تر څارنې لاندې دي او په فعالیتونو یې محدودیتونه لګول شوي.
د طالبانو هغه غړي چې دوهې ته انتقال شوي تر څارنې لاندې دي، دوی به امریکا ته ګواښ رامنځته نه کړي. موږ داسې کومه موافقه نه لرو چې دوی مو افغانستان ته انتقال کړي وای. همیشه اراده دا وه چې دوی باید قطر ته ولاړ سي. زه نه غواړم چې له قطر سره د سوی معاملې جزئیات ته ولاړ سم، خو موږ ډاډمن یو چې دغه طالبان ګواښ نه پېښوي. موضوع یوازې زموږ د یوه سرتېري وه، نه د افغانستان یا د پخلاینې د بهیر.
د تېرې شنبې په ورځ امریکا د خپل یو سرتېري باو بریکډال په بدل کې چې له طالبانو سره اسیر و، د طالبانو پخواني 15 چارواکي له ګوانتانامو زندانه قطر ته انتقال کړل. په دغو طالبانو کې مولوي خیرالله خیرخوا، عبدالحق واسق، فاضل مظلوم، مولوی نورالله نوری او مولوی نبی عمری شامل دي. افغان حکومت د امریکا له دې اقدام سره سم غوښتنه وکړه چې واشنگتن باید وضاحت ورکړي چې دغه 15 طالبان په کومو شرایطو د قطر حکومت ته سپارل دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت له ګوانتانامو زندانه په خوششو طالب مشرانو د محدودیتونو لګول د نړیوالو حقوقو له موازینو سره په ټکر کې بولی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې دوی په دې اړه خپل اعتراض په لیکنه باندې د امریکا او قطر دولتونو ته وړاندې کړی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دا کار د منل شوو نړیوالو حقوقي اصولو څخه سرغړونه بولي. موږ له قید او شرط پرته په قطر کې د افغانستان د دې اتباع د فوري ازادۍ غوښتونکي یو.
بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو ته باید په قطر کې قونسلي اسانتیاوې برابرې شي. په قطر کې د 1992 کال په جوزا کې طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره دفتر پرانستل شو، خو کله چې په دې دفتر د اسلامي امارت لوحه او بیرغ پورته شو، افغان حکومت خپل اعتراض وکړ او بیرته وتړل شو. کارپوهان وایي که چیرې له ګوانتانامو زندانه په خوششو طالبانو په قطر کې محدودیتونه وي، دا کسان د سولې د خبرو لپاره هم اغیزمن رول نشي لوبولی. له دې وړاندې طالبانو هم ویلي چې د دې کسانو خوشې کېدل به د دې لامل نشي چې دوی له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
و امرود چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته انتقال شوي 15 پخواني طالب چارواکي انتر څارنې لاندې دي. دغه راز و امرود چې یو شمېر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې تر هغه پورې چې دغه طالب چارواکي په قطر کې تر نظارت لاندې وي، په افغانستان کې د سولې د پروسې لګړندې کېدو سره مرسته نشي کولای. یو شمېر نور افغان کارپوهان بیا وایي د وزني بندي امریکایي عسکر د خوشي کېدو په بدل کې د طالب مشرانو خوشي کېدل د سولې د پروسې د ګړندې کېدو لپاره به دومره ګټور نه وي. ټایم مجلې هم دغه نوي پرمختګ ته په پام سره ویلي چې سوله په افغانستان کې ډېره لرې ده. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
تایم مجله لیکي د طالبانو او امریکا ترمنځ د بندیانو له تبادلې سوله په افق کې نه ښکاري. مجله لیکي چې یو خو طالبان په خپل منځ کې اختلافات لري او بلخوا د افغانستان حکومت هم د خبرو لپاره لازمه تیاری نه لري. تایم لیکي چې د 15 طالب بندیانو په مقابل کې د امریکایي جنگي اسیر خوشې کېدل د پام وړ لاسته راوړنه ده. امریکا د پخوانیو جنگونو د اسیرانو پر خوشې کولو کې هم بریاوې درلودې، خو وروسته له دې چې جنگونه ختم او د سولې توافقات لاسلیک شوي وو. د کوریا د جګړې جنگي اسیران د 1953 کال متارکې وروسته امریکا ته ستانه شول او د ویتنام د جنگ شاوخوا 600 جنگي اسیران وروسته له دې خپل هیواد ته ستانه شول چې په 1993 کال کې د پاریس د توافقاتو په اساس جنگ ختم شو. خو په افغانستان کې شرایط نن سبا مختلف دي. امریکا له مودې راهیسې دغه تبادله د سولې د توافق په نتیجه کې نه، بلکې د سولې د خبرو د پیل د شرط په توګه تر غور لاندې نیولې وه. مجله لیکي په داسې حال کې چې واشنگتن په افغانستان کې خپل پوځي مصروفیت کموي، د داسې یو جنگ د ختمولو لپاره چې په میدان کې ګټل ګران ښکاري سولې ته لیوال دی. تایم لیکي چې طالبانو د سولې د خبرو لپاره خپل شرطونه وړاندې کړي چې یو یې هم له افغانستانه د بهرنیو عسکرو بشپړ وتل دي. د جمهور رئیس اوباما وروستي اعلان چې د 2014 کال تر پایه ټول امریکایي عسکر له افغانستان استنوي، د طالبانو د دغې غوښتنې په وړاندې یو تعهد څرګند کړ. مجله لیکي چې د طالبانو بل شرط دا و چې له ګوانتانامو زندان څخه د دوی بندیان خوشي کړای شي. اوس د دغې تبادلې په نتیجه کې 15 طالب بندیان قطر ته وسپارل شول. تایم لیکي چې اوس ګڼ شمېر څارونکي په دې نظر دي چې د سولې خبرې به ژر پیل شي، خو واقعیت دا دی چې د بندیانو د تبادلې له بریالیتوب سره سره په افغانستان کې سوله لرې ښکاري. لومړی دا چې طالبان په خپل منځ کې مفکوروي اختلافات لري. ځینې ډلې ډېرې منځلارې او سوله غوښتونکي دي، خو نفوذ لرونکي توندلارې طالبان به پرې نږدي چې د بندیانو دغه تبادله د پراخو مذاکراتو لپاره باور رامنځته کړي. مجله زیاتوي چې یو شمېر طالب مشران چې د سولې لپاره هلې ځلې کولې، د روان کال په پیل کې په مرموزه توګه په پاکستان کې ووژل شول. د ټایم د مجلې په وینا د سولې د خبرو د ژر نه پیلېدو دوهم دلیل دا دی چې د دغسې خبرو لپاره پخوانی چټک ګامونه ناکام شوي دي. له ټولو څرګنده وروستۍ ناکامي په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل او بیا تړل وو. بل مثال د ملا برادر تیر کال خوشی کېدل دي، هغه چې له دریو کالونو راهیسې په پاکستان کې بندي وو، د سولې په پروسه کې د مرستې لپاره خوشی شو، خو کومه نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړې او ځینې افغانان ګمان کوي چې ملا برادر په واقعیت کې خوشی شوی نه دی. کابل تور لګوي چې اسلام آباد د سولې د خبرو مخې ته خنډونه پیدا کوي. کچېرې له طالبانو سره د پاکستان تاریخي اړیکو ته وکتل شي، نو د ټایم د مجلې په وینا دا کوچنی تور نه دی. اوروستی خبره دا چې لاملیاتي اړخ هم طالبان د سولې لپاره کومه انګیزه نه لري. دوی تمه لري چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې به لوی جنگي بریاوې ترلاسه کړي. نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او افغان ځواکونه د ټایم په لیکنه سره لدی چې په وروستیو کلونو کې پیاوړي شوي، خو بیا یې هم جنگي ظرفیت کمزوري دی. د فرانسې پر وان پوهنتون کې ټولنپو استاد احمد سیار مهجور هم په دې نظر دی چې د امریکایي عسکر د خوشی کېدو لپاره د طالب بندیانو تبادله د سولې د خبرو د ژر پیلېدو نښه نه ده.
زما په نظر زه فکر نه کوم داسې فضا د اول پیدا شوي، ځکه چې اول داسې د طالبانو خوشی کېدو یو ضرورت و، یو ضرورت پر بنه باندې دا شوي دي، ځکه چې د امریکایي سرتیری خوشی شوي دي، تبادله شوي دي. دو موضوع دا ده چې راتلونکې ولسمشر د انتخاب لپاره اوس انتخابات را روان دي. هر څوک چې ولسمشر کېږي هغه ځانته خپل پروګرام لري، هغه خپله برنامه د سولې لپاره تطبیقوي.
ټایم مجله لیکي سره له دې چې اوسنی جمهور رئیس حامد کرزي د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې او له طالبانو سره یې د پټو چینلونو له لارې لنډ تماسونه هم نیولي، خو د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس چې د جوزا د 24مې په انتخاباتو کې ټاکل کیږي، کېدای شي د دغو خبرو لپاره دومره لیوالتیا ونه لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ورځ په اونۍ کې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وايي په خګنې ولسوالۍ کې چې د دې ولایت یو نارام ولسوالۍ د دوه ورځنیو عملیاتو په نتیجه کې ولس طالبان وژل شوی چې یو زیات شمیر پاکستانیان هم پکې دي. په دې اړه د جلال آباد د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواري رپورت لري.
د ننګرهار امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد سې شمې پورز په خبري ناسته کې رسنوي ته وویل چې افغان خاص ځواکونو او ملي پولیسو په ګډه د خګنول سوالې په نوکرخیلو او مملي باغ په سیمو کې دورزنی عملیات تیر شپه پای ته ورسیدل، چې په پایله کې ولستنه طالبان وژل شوی او دا رنګ یو شمیر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
زموږ د ملي پولیسو او د وزارت دفاع د خاصو ځنګلو ځواکونو د خاص خطر سره سول په دې عملیاتو کې د نوکرخیلو په سیمه کې ولس وسلوال طالبان وژل شوی دي. د هغو څخه ومله ډول ډول وسلې، شپږ پای لاسي مخابري او همدارنګ تقریبا 15 حلقې د وسایتو ضد مینونه او نور ډیر انفجاري توکي چې تقریبا 200 کیلوګرام به دوی راتله، دا هم په لاس راوړي دي. پر دې سربیره یو زیکو یو وسله چې ډیره مهمه وسله ده، هغه په یو ډاټسن موټر کې بار و، د دوو وسلوالو طالبانو په شمول هغه هم لمنځه وړي دي.
شیرزاد وای په دې عملیاتو کې دوه تنه امنیتی سرتیری هم ټپین شوې دي. بلخو په افغانستان کې د کمانډو ځواکونو د لومړي لواء ویان احمد جاوید سلیم ازادي راډیو ته وویل چې په یاد وژل شوو کسانو کې نه تنه پاکستانی وسلوال دي. د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د اوخت تلفاتو خبره پکله کرات کړه. په ورته وخت کې امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد رسنوي ته وویل چې د دوی ځواکونو تیر ورځ نا وخته د سرخود وسلوالي د درونټې په ساحه کې څباندې ول زر امریکایي مرمۍ د کشفی راپور پر اساس نیولې
د درونټې په ساحه کې تیر ورځ یو اراده زرنی موټر سایکل د عامل د سروبي وسیدونکو دی، هغه غوښتل چې تقریبا 1,650 فیر مرمۍ د ام 4 یا امریکایي ډوله وسلو د انتقال کې نورو محلاتو ته وسلوالو طالبانو ته هغه زمردوی شو مړنی پولیس لخوا کش او پلاس راغلل.
دور از وړاندې هم یو وکاس چې 15 میله کلشنکوفنه لغمان څخه جلال آباد او بیا شینوارو سیمو ته په یو وزرن موټر سایکل کې انتقالول امنیتي ځواکونو د دروانټې په ساحه کې نیولې وو.
د هلمند امنی قومندان وایي د جمهور رئیس د انتخاباتو د دوهم دور لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. په تاسو حال کې چې په هلمند کې امنیتي حالات لکه د تیرو کلونو په څیر د هوا لګرمې دوه سره خرابېږي. نور حال له لشکرګاه د ازادي راډیو خبريال الیاس دای پر رپورټ کې.
د هلمند امنیه کمانډان پاسوال ارکان حرب عبدالقیوم باکیزوی د سیشم پورز رسنی ټول پولیس د ولسمشری د ټاکنو د دوهم پړاو امنیت لپاره پرچمتو والی لري. هغه چې د پولیسو کتاب ته خبرې کولې وویل ټولې هغه د سیسې بخونسا کړي چې د ټاکنو د امنیت او د دې بهیر د ګډوډولو لپاره پلان سوي دي. کمانډان هغه ګنګوسی رات کړي چې ګواکې دا ځل ټاکنو کې به ناامني ډېره وي.
د ټولو مشکلاتو سره سره موږ به د خپل سر په قیامت باندې دوام داور د انتخاباتو ته تر دې څخه ډاډمن امنیت ولس ته رامنځته کړو. هېڅ نه ونه د تاثیر لاندې راځو او نه مو پولیس د چا تاثیر ته ځا ورکوي.
کمانډر په داسې حال کې د ټاکنو د امنیت لپاره د پولیسو د چمتووالي خبر ورکوي چې په دې ورځو کې د هوا د ګرمېدو سره جوخت په هلمند کې د وسلوالو بریدونه ډېر سوي دي. تېر ورځ په هلمند کې د ټاکنو د ساحوي دفتر مسؤول قدرت الله نقشبندي هم د ټاکنو اړوند د لوجستیکي موادو د رسېدو او امدګیو خبر ورکړ. د هلمند امنیه کمانډان د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې برخه واخلي. هغه وویل پولیس د تیر ځل ټاکنو رئیس د ماده باش په حال کې دي.
دایمي شکل د هلمند ورونو خواندو مشرانو او کشرانو زارام ژوند په خطر باندې شپه ورځ په خپل وظایف باندې بوخت د تیارسي حالات لري او دا یوازې د هلمندوالو لپاره نه بلکې د کورنوي چارو د وزارت لپاره د افتخار پولیس ګڼم.
ټاکنو ته د امدګۍ خبرې په داسې حال کې کیږي چې تر دوه اونیو کم وخت پاتې دی. کتونکي وایي د ټاکنو لپاره د امنیت او نور امدګۍ ترڅنګ په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون هم یو له مهمو مسلو څخه ده. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ومرده چې د هلمند امنیت چارواکي د انتخاباتو د دوهم دور لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پداسې حال کې چې کونړ یو شمېر اوسیدونکي بیا دغه انتخابات راتلونکي د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور مهم بولي او د خلکو په پراخ ګډون ټینګار کوي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په هر ډول شرایطو په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې مناسبت پرون په اسد آباد کې یو غونډه جوړه شوې وه چې په اړه یې لسمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ قبایلو او سرحدونو چارو ریاست کې 13 ورځ د دې د پاره غونډه جوړه شوې وه چې څو خلک په دوهم پړاو ټاکنو کې د ګډون په ارزښت پوکړي او ولسمو ته په ډاګه کړي چې په ټاکنو کې د خلکو پوره ګډون کولای شي چې د دوی په خوخه او یو ښه نظام رامنځته شي. مولوی عبید الله بهاري د غونډې برخوالو ته وویل په اسلام کې د مشر ټاکل او د نظام جوړول لازمی کار دی، نو موږ ټولو ته پکار دي چې خپل اسلامي او افغاني دنده په پوره ایمانداري او اخلاص ترسره کړو. د رایو مرکزونو ته لاړ شو او د هیچا لوګو خونو ونه ویریګو.
د دې نه پاتې نشي چیرې زوټ نور کوم یا زنظم یا د سيدي که هر څومره ډدا وا که هر څومره بیا نیتی او ماوتا بزانس پر کوو او دا غزاینه به موږ او تاسو کامې وو.
مولوی بهاري وای هم دغه جنگونه او د افغانانو خپل منځي اختلافات دي چې د نور لاسوهنو او بریدونو ته لاره هواره کړې ده او هر ورځ په یو او بل نوم زموږ ورونه وجل کیږي او وطن مورانیږي. نو د دغه ټولو ناخوالو نه د وتلو لپاره باید نر او خزی په پوره یووالي په انتخاباتو کې ګډون وکړو او داسې چا ته رای ورکړو چې په هیواد کې په رښتیا سوله غواړي او د سولې په نوم سوداګري نه کوي. د غونډې او ګډونوال ازادي راډیو ته وویل افغانان نور له جنگونو او وینو تویولو تنګ شوي او داسې دولت ته اړتیا لري چې پکې جګړې او اداري فساد نه وي. له جګړو او فساد څخه پاک نظام هغه وخت منځته راتلی شي چې خلک یو عالم او په وطن مین شخص ته رای ورکړي.
زمانم ګلمحدین الهام دی. دا د وینو د بندیدلو یو لار ده او د غرنګ اغیار غیر مسلم خلک هغه نه پری چې افغانان په آرام سره ژوندۍ تیر کړي، هغه په سوکاله سره وخت تیر کړي، دا هغه د بیا آرامۍ لپاره کوشش کوي. نو افغانان له اوس په دې حالاتو کې په دې بحراني حالاتو کې داسې پکار ده چې هغه د دیوین مخه بند شي او مطلب دا چې دی په یو داسې سړی ترای ورکی چې هغه د دې ملک او د دې خاورې د دې په زخمی زګونه باندې پټای واړی.
خلک وای په کوم هیواد کې چې امنیت نوی هلته نسوک دینی او نه هم دنیوي چاري په سمه توګه تر سره کولې شي. نو په افغانستان کې د امنیت تر وستلو یوازینی لار په ټاکنو کې برخه خستل او یو داسې چا ترای ورکول دي چې په رښتونی ډول جنگ ختمول غواړي او په هیواد کې رښتونی سولې راوستلو ته ژمن وي.
ژوند. آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2012 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ازادي رادیو او ری چلور نیمه بجې دی وړاندې دوهنیس پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او ازادي او اوریدونکو خو تر دې مخکې به جنقال کوزیدوار ورکوچې د افغانستان او نړۍ د دې ساتي مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.